بسم الله الرحمن الرحيم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
محترم او اوریدونکو د حسین مسګری په غږ د حج د مبارک سورې د او اویایم او اته اویایم آیاتونو تلاوت او ورپسې ژباړتا غوښی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير صدق الله العلي.
د لوی خدای په نامه چې بخون کې او مهربان دی. ای هغو کسانو چې ایمان مراوړې دی، رکو او سجده کوي، د خپل پروردگار عبادت کوي او خکرونه کوي چې ژغورنه او نجات ومومي. د خدای په لار کې غزا کوي لکه څرنګه چې غزا کول پکار دی. هغه تاسو د خپل کار لپاره غوره کړی یاست او په دین کې یې پر تاسو سختی او تنګسا نه دروستی. دا دین ستاسو د همغه پلار ابراهیم دین دی. خدای تاسو لمخ کې څخه او په دې قرآن کې د مسلمان په نامه یاد کړی یاست چې د خدای رسول پر تاسو گواه وي او تاسو پر خلکو گواه ووسی. پس لمونځ کوی، زکات ورکوی او خدای ته ورنږدې شي او له هغه څخه پناه واخلی. هغه ستاسې بادار دی، نو څومره ښه بادار او څومره پوخ مددگار او مرستندوی دی.
د تهران راډیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو سحر مو په خیر. دوستانو، سحرنه یو ساعت خبرونه کې زه عبدالمجید دورانی او زمانور ملګری ستاسو په خدمت کې یو. نن د نهه ورځې سه شنبه د 1400 هجری لمریز کال د تلې یا میزان د میاشتې 15 نیټه ده، چې د 1444 هجری قمری کال د سفر له 13 او د 2022 میلادي کال د سپتمبر له 28 نیټې سره سمون خوري. ګران اوریدونکو، نن هم د خبرونې په دوام کې د ایران او نړۍ ځینې مهم خبرونه اورئ. ورپسې د واشنگټن په پوځي بالا غوښتنو کې د لندن د ګډون په هکله سیاسي تبصره درته وړاندې کیږي. له تبصرې وروسته د تاریخ پاڼه لرو. بیا هم د مقدس دفاع له جنګیالیو سره د اسلامي انقلاب د معظم رهبر د کتنې په هکله ځانګړی پروګرام اورئ. د خپرونې په وروستیو شیبو کې هم د امام رضا علیه السلام د شهادت په مناسبت یو ځانګړې وینا درته وړاندې کیږي. په دې هیله چې د خبرونې تر پای را سره ملو اوسئ، راځو له یوې لنډې دمې وروسته. تهران رادیو مینوالو، په ایران کې د سحر شپږ بجې شوې، نو غوښه د دې محل خبرونه ده. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د ایران د خارجه وزارت د حقوقي او نړیوالو چارو مرستیال وویل ایران به د اټمی وسلو تر ختمولو پورې ثابت قدمه پاتې شي. د ملګرو ملتو امنیت شورا نن د افغانستان په اړه غونډه ترسره کوي. په کندهار کې د ډله ایز قبر موندل کېدو ته خبرګونونه روان دي. او اسرائیل د عرب نړۍ له کمزورۍ څخه په مسجد الاقصی د تسلط لپاره ناوړه استفاده کوي. د ایران اسلامی جمهوریت د نړۍ د مسلمانانو د اتم معصوم امام حضرت سامن الحجج علی ابن موسی رضا علیہ السلام د شهادت د کلیزې پشپا په ویر او ماتم کې ډوب دی. نن د سفر د میاشتې 13 نیټه د حضرت امام رضا علیہ السلام د شهادت کلیزه ده. امام رضا علیہ السلام په 1400 قمری کال کې په مدینه منوره کې دنیا ته راغی او د 203 قمری کال د سفر د میاشتې په وروستۍ نیټه شهید کړی شو. د دغه معصوم امام د ژوند او امامت پړاو د عصمت او طهارت اهل بیت علیهم السلام ته د خلکو د ګروهنی د اوج اخیستو او د رسول الله مبارک د کورنۍ د ولسی اډو د پراخېدو دوران و. امام رضا علیه السلام ته د خلکو د ګروهنی په زیاتېدو سره عباسی واکمن مامون په یوې دسیسې سره دوی ته زهر ورکړل او شهید یې کړ. نو موږ هم د ایران د ریډیو ټلویزیون د ادارې په استازیتوب د نړۍ ټولو مسلمانانو او پتمنو ولسونو په تیر بیا خپلو ګرانو اوریدونکو ته په دې اړه تسلیت او تعزیت وایو. اوس هم پام وکړئ د خبرونو تفصیل ته. د ایران د خارجه وزارت د حقوقي او نړیوالو چارو مرستیال د اټمی وسلو ختمولو ته د اسرایلو د رژیم د مجبورولو په ضرورت باندې په ټینګار سره وویل چې ایران به د اټمی بې وسلې کولو هدف ته د رسیدو لپاره د خپل مثبت رول په لوبولو کې ثابت قدم پاتې شي. د اټمی وسلو د بیخي ختمولو د نړیوالې ورځې د لمانځلو دستوري پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتو په مرکز کې دغه سازمان د غړو هیوادونو د مشرانو، خارجه وزیرانو او نورو جګپوړو چارواکو پښتون سره تر سره شوې. د ایران د خارجه وزارت د حقوقي او نړیوالو چارو مرستیال رضا نجفی په دغو دستورو کې په بشپړه توګه د اټومي وسلو له منځه وړل یوه نړیواله ژمنه او لومبېتوب وبله، او په کال 1945 کې د امریکې لخوا د اټومي وسلو د استعمال د قربانیانو درنښت یې وکړ. هغه ټینګار وکړ چې اټومي وسلې د انسانیت خلاف یو حقیقي ګواښ دی او نن سبا د استعمال خطر لا زیات شوی دی، خو اټومي هیوادونه د اټومي دفاع په پلمه ګرځولو سره په اټومي سیالۍ لګیا شوي او حتی د خپلو ژمنو اپوټا یا د وسلې خپلو ځینو انډیوالانو ته هم منتقلوي. ښاغلی نجفی د منځواټنه اټومي ځواکونو له تړون او همداشان له برجه موافقې د امریکې وتل پر خپلو نړیوالو ژمنو د دغه هیواد د نه پابندۍ یوه عیني نمونه وبلله او څرګنده کړه په نړیواله سویه امریکا او د سیمې په سویه د اسرایلو رژیم د اټومي بې وسلې کونې هدف ته د رسیدو د لارې اصلي خنډونه دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر او د سوریې په چارو کې د ملګرو ملتو د سرمنشي ځانګړي استازي د دغه هیواد وروستي بدلونونه وجاجول. د ایرنا د خبر لمخې حسین امیر عبداللهیان پرون د سوریې په چارو کې د ملګرو ملتو د سرمنشي له ځانګړي استازي ګیر پیټرسن سره په کتنه کې د دغه هیواد وروستي سیاسي بدلونونه او میداني حالات وڅېړل. د امیر عبداللهیان په دغه ملاقات کې همداشان په سوریه کې انسان دوستانه مسایلو ته په پاملرنې باندې تاکید وکړ. د ایران خارجه وزیر چې د ملګرو ملتو د عمومي ټولنې په غونډه کې د ګډون لپاره نیویارک ته تللی دی، د سویډن، ناروې، بلجیم، هالند، عراق، سوریه، لبنان، وینزویلا، موریتانیا، یوګانډا، قطر، اماراتو، اردن، بیلاروس، آذربایجان جمهوریت او آرمینیا په شمول د مختلفو هیوادونو له خارجه وزیرانو سره ملاقاتونه کړي دي. په ملګرو ملتو کې د افغانستان د تیر پرزول شوی حکومت استازي نصیر احمد فائق و د امنیت شورا ځانګړې غونډې ته وینا وکړي. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتو امنیت شورا نن د افغانستان په اړه غونډه ترسره کوي. فائق پر خپل ټویټر باندې لیکلي چې د امنیت شورا غونډه د افغانستان موضوع ته ځانګړې شوې ده. نوموړي زیاته کړې چې دی به د پخوا په څیر د افغانستان او د افغانانو د وروستیو حالاتو په اړه د امنیت شورا ګډونوالو ته معلومات وړاندې کړي. یو بل خبر له مخې د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړی فوزیا کوفی هم پر خپل ټویټر باندې لیکلي چې نیویارک ته روانه شوی او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په ځانګړې غونډه کې ګډون کوي. د غراس په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یو نامه په لنډه اعلامیه کې لیکلي چې دا غونډه د سه شنبه په ورځ ترسره کیږي او د یونما سرپرست مارکو سپورتزل به ورته د افغانستان د وروستیو حالاتو په اړه خپل رپورت وړاندې کړي. عزیزانو، خبرونه له تهران رادیو اوره. د افغانستان د کندهار ولایت په سپین بولدګ ولسوالۍ کې د یو ډله ایز قبر موندل کېدو ته ډېر غبرګونونه شوي دي. له کابل څخه زموږ خبریال رپورټ راکړی چې په کندهار ولایت کې په دغه ډله ایز قبر کې د موندل شوو مړو شمېر 12 تنه اعلان شوی دی. د افغانستان لپاره د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي رپورټر ریچارډ بینټ په یو ټویټ کې په دې هکله د هر اړخیزو تحقیقاتو غوښتنه وکړه. د بشري حقوقو د څارونکو سازمان د آسیایي برخې مرستیال هم ویلي چې له دې خبرې د ډاډمنېدو لپاره چې دغه پیښه د غچ اخیستونکو وجلو سبب نه ګرځي، طالبان باید د دې موضوع د څېړنې په لړ کې له ملګرو ملتو او نورو ارګانونو سره ملګرتیا وکړي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم په کندهار کې د ډله ایز قبر موندل کېدو ته په غبرګون کې وویل، د افغانستان په تیر حکومت کې د کندهار د پولیسو قومندان جنرال عبدالرازق د ظلمونو د وختو یو ډله ایز قبر موندل شوی دی. د طالبانو یو شمېر نور غړي او رسندوی شخصیتونه هم جنرال عبدالرازق د هغو کسانو د وژلو مسؤول بللی چې په دغه قبر کې دفن شوي دي، خو په عین حال کې د کندهار د پولیسو د پخواني قومندان ځینو پلویانو طالبان د دغو کسانو په وژلو تورن کړي دي. د ویلو دا چې جنرال عبدالرازق په 2013 میلادي کال کې په کندهار کې د امریکا او ناټو له ځینو پوځي قومندانانو سره له رسمي غونډې وروسته د ډزو په پیښه کې وژل شوی و. د افغانستان د بنکي سیستم ګډوډېدل نړۍ سره د تجارت د محدود کېدو او همدا شان په بازار کې د قیمتونو د زیاتېدو سبب ګرځېدلی. په افغانستان باندې د طالبانو د حکومت له واکمنېدو وروسته د امریکې د بندیزونو په وجه د افغانستان بانکي سیستم له عادي حالت وتلی او تر اوسه ګډوډ دی. د اقتصادي کارپوهانو له نظره نامنظم بانکي سیستم د افغانستان د پرایویټ سیکټر د فعالینو او د فعالیتونو د خرابېدو لامل شوی او دې چارې د افغانستان پر بازار او خلکو باندې منفي اغیزه کړې ده. د افغانستان رئیس الوزرا سیاسي مرستیال د فوټبال د 19 کلنو ملي لوبډلې سره کتلې دي. د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر د فوټبال د ملي لوبډلې له 19 لوبغاړو سره وکتل او هغوی ته د ویاړ مبارکي وویله. افغان غک خبری آژانس په یو خبر پڼه کې ویلي چې د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال د فوټبال د ملي لوبډلې له 19 کلنو لوبغاړو سره کتلي او هغوی ته په مادي او مانوي ډول ستاینلیکونه ورکړي دي. مولوي عبدالکبیر د عمان د ملي ټیم په وړاندې د افغانستان د 19 کلنو د فوټبال د ملي ټیم د بریا ستاینه وکړه او ویل چې د دغه هیواد د ملي ټیمونو ورزشکارانو تل د خلکو لپاره خوښي راوړې ده. نوموړي د هیواد ورزشکارانو ته ډاډ ورکړ چې د افغانستان اسلامي امارت په هر برخه کې د دوی ملاتړ کوي. اسرائیل د عرب نړۍ له کمزورۍ څخه په مسجد الاقصی باندې د تسلط لپاره ناوړه استفاده کوي. د حماس غورځنګ د سیاسي دفتر غړي وویل اسرائیل له هغې کمزورۍ څخه په قدس شریف باندې د ولکې لپاره ناوړه استفاده کوي چې عرب نړۍ پرې اخته ده. د فلسطین حماس غورځنګ د سیاسي دفتر غړي محمود الزهار پرون په یوې وینا کې وویل په مسجد الاقصی باندې د صهیونیستي خارګیشتې میشتو بخنه غواړم په مسجد الاقصی باندې د صهیونیستو خارګي میشتو او پوځیانو بریدونه هغه سیاست دی چې نیواګران یې په لویدیځ کې د یهودیانو د ملاتړ په سیوري کې او د عربو هیوادونو له شرمناکې ناتوانۍ باندې په ناوړه استفادې سره کاروي. الزهار زیاته کړه د فلسطین د ارمان اصلي معادل او همسنګ هغه وسلوال مقاومت دی چې په 1948 کال کې په قدس لویدیځ غاړې او نیواکي ټاټوبي کې پیل شوې ده. د خبرونو پای
سیاسی تبصرہ
تهران رادیو مینوالو زمون سیاسی تبصرہ د واشنگتن په پوزی بلا غختنو کې د لندن د ګډون په حق لدنو پام ورته وکړي. له کورونا وروسته له اقتصادي بحران او د برېټانیا د پیسو د ارزښت له کمیدا سره سره لندن خپل پوزی بودیجه دو چند کوي. د انګلستان دفاع وزیر د اتوار په ورځ د دغه هیواد د پوځي لګښتونو د دوه برابر زیاتوالي خبر ورکړي او د دغه کار د سپینولو علت هم په یوکرين د روسیې حمله وبلله. د جواد اکړه چې د لندن دولت لګ تر لګه 250 میلیارډ پوند د خپل پوځي توان د پیاوړتیا لپاره بیل کوي او غواړي چې په دې زمينه کې خپل لګښتونه زیات کړي. دغه پروګرامونه د دغه هیواد د نوي وزیر اعظم لیز ټراس له انتخاباتي شعارونو سره سمون خوري چې په خپلو انتخاباتي تبلیغاتو کې اجمنه کړې و د برتانیا پوځي بودیجه به زیاتوي. د هغې په وینا د برتانیا کلیزه دفاعي بودیجه به تر 2030 کال پورې 100 میلیارډ پوند ته ورسیږي. میرمن لیز ټراس هم د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلې کې په خپل وینا کې ټینګار وکړ تر 2030 کال پورې غواړي چې د برتانیا د داخلي ناخالص تولید 3% خپل دفاعي برخې ته بیل کړي. میرمن ټراس د پخوانی وزیر اعظم بوریس جانسن پروګرامونه چې د 9.5 زره عسکرو د کمولو لپاره وو ودرولې دي. بین والاس وای د برتانیا دفاع وزارت ل دیر شو نا تر سلويخت پورې کلونه کیږي چې د هواد دفاعي بودیجې په کمښت عادت شوه، خو اوس باید په بشپړ متفاوت کلتور باندې عادت وکړو. دا سرکاري چې دغه هواد د ټولنې او اقتصاد بحراني شرایط سره سره د پوزي بجټ د پام وړ زیاتې ده، په اروپا او د نړۍ په نورو سیمو کې د امریکې له بلاغښتنو سره د زیاتې ملګرتیا په لړ کې وي. دا اقدام همداراز له چین او روسیې سره د مقابلې په لړ کې هم یو اقدام بلل کېدای شي. د برېټانیا د لومړي وزارت دفتر هم د دغه هیواد د پوځي لګښت د زیاتېدا د علتونو پسپیناوي کې ویلي چې ضروري ده موږ د روسیې او چین په شان د استبدادي قدرتونو د قهري اقداماتو په وړاندې په پریکنده توګه ودرېږو. جالبه دا ده چې د برېټانیا لومړی وزیر په خپل وروستي درس کې له امریکا سره د اړیکو د سویې د لوړولو په ضرورت باندې ټینګار کړی دی. میرمن ټراس ویلي چې له امریکا سره زموږ اړیکې ځانګړې دي او دا اړیکې هغه وخت چې د روسیې او چین له ګواښونو سره مخامخ یو نور زیات اهمیت لري. هغې ټینګار وکړ چې په ټوله نړۍ کې د ګواښونو په وخت د لندن له متحدانو سره د نږدې اړیکو پر رامنځته کولو پسې ده. په عین حال کې پوښتنه دا ده چې آیا د دغه هیواد پوځي بجټ د دوه برابره زیاتولو لپاره د برېټانیا د نوې وزیر اعظم او محافظه کار حکومت فیصله د انګلستان له حقیقتونو سره برابره ده او کنه. د پوځي بودیجې د دوه برابره زیاتوالي لپاره د لندن دولت فیصله په داسې حال کې غوره شوې او اعلانېږي چې حکومتي پورونه د دغه هیواد د تاریخ تر ټولو لوړې سویې ته رسیدلي. همداراز ګرانی د خوراکي موادو او انرژي د بیو زیاتېدا د پام وړ ده. د دې په ترڅ کې چې د پوند ارزښت او د برتانیا والو مصرفونکو د باور اندازه په وروستي اصول سيزو کې تر ټولو ټیټ حد ته رسیدلي او د دغه هیواد د خلکو په وړاندې تر تور لرلید رامسته کړی دی.
عزتمنو اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیک پیرزوینې ومنی. عزیزانو، اوس هم د تاریخ یو بل پاڼه تاسو ته وړاندې کوم. دوستانو، نن د نهه ورځې سه شنبه د 1401 هجری لمریز کال د تلې د میاشتې پنځمه نیټه ده چې د 1444 هجری قمری کال د سفر د میاشتې دیرشمه او د 2022 میلادي کال د سپتمبر د میاشتې له 28 نیټې سره سمون خوري. یو زر دوه سوه څلویښت کاله پخوا د 203 هجری قمری کال د سفر د میاشتې په وروستۍ ورځ د رسول الله مبارک حضرت محمد مصطفی یو قدرمن لمسی د رضا لقب لرونکي حضرت امام علی ابن موسی رضا علیه السلام شهید کړی شو. دغه معصوم امام په 1348 هجری قمری کال کې په مدینه منوره کې زیږیدلی و او د خپل پلار امام موسی کاظم علیه السلام له شهادت وروسته امامت ته ورسېده او د مسلمانانو د هدایت او لارښوونې بیرغ په لاس کې واخیسته. هغه حضرت د خدای په رضا راضی او خوښ و او په همدې وجه په رضا مشهور شو. عباسی واکمن مامون په 200 هجری قمری کال کې له امام رضا علیه السلام وغوښتل چې د هغه د خلافت مرکز یعنی مرو ښار ته لاړ شي. که څه هم مامون په ظاهره امام رضا خپل ولیعت ورټاکه، خو له دې لارې نیت درلود چې د خپل حکومت ستنې مضبوطې کړي او په همدې وجه امام په ډېرې کرکې سره او د مجبورۍ له مخې دغه منصب قبول کړ. د امام رضا علیه السلام لوړ علمی او روحانی مقام او په عامه افکارو کې د هغوی نفوذ ورو ورو د مامون د ویرې سبب شو او هغه امام رضا په زهرو سره شهید کړ. د حضرت امام رضا علیه السلام د شهادت د کلیز په مناسبت د تسلیت په ویلو سره تاسو ته د هغه حضرت یوه حکیمانه وینا نقلوو چې فرمایي: تر ټولو غوره بندگان هغه کسان دي چې هر کله نیکی وکړي خوشحاله کیږي، او هر کله چې خطا وکړي بخښنه غواړي، او هر کله چې ورته یو نعمت ورکړل شي شکر ادا کړي. کله چې په سختیو کې گیر شي صبر وکړي، او کله چې په قهر شي وبخشي. یو څلویښت کاله وړاندې د 1446 هجري لمریز کال د تلی د میاشتې 15 نیټه د اسلامي انقلاب د ارواښاد مشر حضرت امام خمیني په حکم د ایران باتور جنګیالي د صدام د پوځ د سنګرونو پر خلاف په یو لړ چټکو او غژملو عملیاتو کې د آبادان ښار د کلابندۍ په ماتولو کې کامیاب شول. د ایران په لیرې پرتو جنوب لویدیځ کې پروت آبادان ښار د ایران پر خلاف د صدام د رژیم د تپل جنگ په پیل کې کابو یو کال د عراقي پوځي ځواکونو لخوا کلا بند وو، او د ډیرو استحکاماتو په وجه یې معاصره ماتېدل ډیر ګران وو. خو ایراني جنګیالیانو په دغو عملیاتو کې چې سامن الائمه نوم یې درلود په میړانې سره دغه کلابندۍ ماته کړه، او د تپل جنگ په تاریخ کې د ایران اړومبني ستر بریالیتوب ثبت کړ. او لننه شپږویشت کاله مخکې د 1946 میلادي کال د ستمبر د میاشتې په 28 نیټه طالبانو ډلې د افغانستان پلازمینه کابل ښار ونیو. دا ډله په 1947 کال کې جوړه شوه، او د امریکا په ملاتړ د پاکستان په پوځي او سیاسي مرسته او د عربستان په مالي ملاتړ سره یې ورو ورو د افغانستان د جنوب او لویدیځ سیمې ونیولې، او بیا یې د هیواد په ختیځ کې د پلازمینې کابل په لور پرمختګ وکړ. د طالبانو لخوا د دغه ښار له نیول کېدو یوه ورځ مخکې د احمد شاه مسعود په قوماندانۍ د افغانستان حکومتي ځواکونه له کابل شاتګ وکړ. طالبانو د کابل له نیولو وروسته له اسلامه په یو هنرافي او متحجرانه اخیستون سره د خلکو په تېره بیا د ښځو پر خلاف ډیر سخت او د منځنیو پیړیو اصول وضع کړل، او په تشدد سره یې هغه اجرا کړل. د افغانستان د خلکو پر خلاف د طالبانو د ډلې نه توجیهونکي او قهرجن اقدامات سبب شول چې خلک له دغې ډلې کرکه وکړي. په نتیجه کې پر افغانستان باندې د 2000 میلادي کال په اکتوبر میاشت کې د امریکا او د طالبانو د مخالف جبهې په عملې سره د طالبانو حکومت ډیر ژر ړنګ شو، او د دغې ډلې تر نیواک لاندې ټولې سیمې په یو څو ورځو کې د هغوی له ولکې څخه خلاصې شوې.
رادیو مینوالو، د حضرت امام رضا علیه السلام د شهادت د کلیزې په مناسبت درته یو ځل بیا تسلیت او تعزیت وایو، او د خبرونې په دوام کې د مقدسې دفاع د وختو له جنګیالیو سره د انقلاب د ستر لارښود د کتنې په هکله ځانګړې وینا اورېدو ته بلنه درکوو.
دلمر په حضور کې
د تهران د پښتو خبرونې خوږو مینوالو په دې برخه کې د ایران د اسلامي انقلاب د سپیشلی دفاع د اونۍ په مناسبت د دفاع وزارت له لوړپوړو چارواکو سره د اسلامي انقلاب د ستر لارښود د کتنې په مناسبت حامد سیماب سره د خپل ګران ملګري
صادق حسین
یوې وینا سره ستاسو خدمت حاضر شوې ده. هیله ده تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
ډیرو قدرمن اوریدونکو د ایران د سپیشلی دفاع د مخکښانو د درنغ دستوري د سپتمبر په 18مه نیټه د اسلامي انقلاب د ستر لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنئی او د سپیشلی دفاع د یو شمېر مخکښانو او کومندانانو په ګډون سره په امام خمینی حسینی کې ترسره شوې. په دغه محفل کې آیت الله خامنئی په هغه جنگ کې چې په 1909 میلادي کال کې د ایران پر خلاف د عراق د هوا د واز ګوند لخوا پیل او تپل شو د مخکخانو درنښت د ټولو دنده وبلله او یې پر مین سپیشلی دفاع هغه هیجان حادثو او معنا او پیدو ډک دوران له هغو پیښو دی چې زموږ د پرون او نن لپاره اثرات لري. پر دې اساس په دې پیښه کې مخکخان باید د پام اهمیت او د درنښت وخت وګرځي. دوی د جهاد او دفاع د ډګر مخکخ د توبې سورې د سلامت السابقون الاولون مستاکو بلو او یو ځل بیا له دغو لویو سړیو خپل درنښت او قدرونه ښکاره کړه. آیت الله خامنئی په دغه کتنې کې تپلی جنگ د اسلامي جمهوریت په دښمنۍ کې د سلطې د نظام د امپراتورۍ ستراتیژیک سیاست نتیجه وبلله. دې ته په پام سره چې د سلطې د نظام ماهیت بې له سلطه پلنې د ولسونو د مالونو له چورتلان کولو او د هیواد په سیاسي سیستمونو کې لیله لاسوهنې پرته بل څه نه و. په ایران کې د اسلامي انقلاب پر اتاق او شاه رژیم په نسکورېدا سره له دغه هیواده د مستکبرانو لاس لنډ شو او هغوی د دغه توان د جبرانولو لپاره د ایران په ولس شرمونکي اقدامات ورتپل. آیت الله خامنئی په دې اړه پرمیل دا چې یو ولس له امریکا او پر نړۍ له واکمنې سیاسي اقتصادي او پوځي سلطې او قدرت ته ونه ویریږي دا ورته بیخي د زغملو نه و. هغه هم یو داسې سیاسي نظام چې په داسې یو ځای کې چې راغلی و چې د امریکا د هیلې او د تمې ځای و، نو ځکه خو د انتقام او ګزار کولو په لټه کې و. د کودتا په تابس کې د هوایي حملې او د قومونو د لمسولو په شان اقدامات یې پیل کړل خو هیڅ یې ترلاسه نه کړل. باید د یو ګاونډي له لورې پوځي جنگ پیل کړی وای.
حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنئی بیا له تپلی جنگ د دښمنانو مخ ته اشاره وکړه. د هغه په نظر کې له د هیواد ویشل کېده، د اسلامي جمهوریت نسکورول او د مقاومت د لارې ځپل او بندول په جنگ کې د استکبار تر ټولو اصلي موخه وي. د اسلامي انقلاب معظم لارښود په دې اړه وفرمایل، باید ووینو چې په موږ د صدام د حملې هدفونه څه وو. په لومړۍ مرحله کې هغه د هیواد ټوټې کول او له ایرانه د خوزستان بیلول غوښتل، خو د خوزستان خلکو ډېر په زړه پورې دفاع وکړه. هو، له ټولو هیواده خلک خوزستان ته لاړل، خو په خپله خوزستان کې لویو مجاهدو شخصیتونو او د علي هاشمي په شان مبارز او مجاهد کسان د دفاع د لومړۍ درجې کسانو. یو بل هدف یې د ایران د ولس په ګونډو کول و. غوښتل یې اسلامي جمهوریت نسکور کړي او د ایران برخلیک بدل کړي. غوښتل یې د ایران د ولس غږ په مرۍ کې خفه کړي. د ایران ولس نړۍ ته نوي خبره لرله. غوښتل یې دغه پیغام ونه رسیږي. د مقاومت او درېدو پیغام او د بدماشۍ او نړیوال توپیر په وړاندې د ودرېدو پیغام غوښتل یې نور ولسونو ته عبرت وبرېښوي چې که څوک د امریکا په وړاندې ودرېږي د ایران د ولس په شان ځپل کیږي. او نهایي او اساسي هدف دا و چې د مقاومت دروازه بنده شي. د ایران د ولس ځواب دا و چې دغه ټولې دسیسې یې شنډې کړې او د هغوی د هدفونو مقابل شی لاسته راغی. د اسلامي انقلاب معظم لارښود له نظره مقام غواړي او د قدرت لیونی صدام څخه د نړیوالو قدرتونو له هر اړخیزو ملاتړونو سره سره جنگ د اسلامي انقلاب د زیاتیدونکې طاقت د امام خمینی د ډېرې موثرې رهبرۍ او د ایران د ولس د لوړو ځانګړتیاو په وجه له یو لوی او قطعي ګواښه په یو لوی فرصت بدل شو او اوس ځوان نسل ته د ایران د تاریخ د دغه ولولناک سپرکی صحیح او دقیق روایت د انقلاب د کامیابۍ او دوام تضمینوي.
ډیرو قدر من اوریدونکو، د ایران د اسلامي انقلاب د ستر لاتخور له نظره جنگ سره له دې چې ډیر بد او دردناک شی دی، خو تاپلی جنگ واخونه په فرصت بدل کړل او ښوونکي درسونه یې راکړل چې د راتلونکو نسلونو د لارې مشال دی او هغوی باید خبر شي. د آیت الله خامنهای له نظره د جنگ یوه ښکلې جلوه د بحث ګوند د ځواکونو پر وړاندې د ایران د جنوب د خلکو درېدل او مقاومت کول و، سره له دې چې هغوی عرب ژبي او خو خپل رنه هویت پرې نه خود او د تم په وړاندې ودرېدل او په ټولو وجود سره د ایران دفاع وکړه. په سپېڅلي دفاع کې د ایراني ولس د معنوي او اخلاقي جلوو ځلا د جنگ یوه بله ښکلې جلوه وه. د ایران د اسلامي انقلاب مشر په دې اړه فرمایي، سپېڅلي دفاع د ایران د ولس د اخلاقي ځانګړنو او دینی عقیدو د رابرسره کېدا ځای شو. له ځانه تېرېدل، مجاهدتونه، دین باوري، د جهاد میدان ته د سرشندونکو میاندو او پلارونو لخوا د خپلو بچیانو هستول دا په ټول ایران کې و. د جیفې دیپایی اوم ټول د جنگ په خدمت کې و، د دیپا په خدمت کې، د انقلاب په خدمت کې و. سپیشلی دیپا خلک متحد کړل. د انقلاب د مشر له نظره د تاپولی جنگ یوه بله لاسته راوړنه د هیواد د پوځي قدرت مسله ده. سره له دې چې پوځ په انقلاب کې ګزار خوړلی وو او د سپاهي پاسداران لافخې نوې ټینګې کړې، خو سپېڅلي دفاع وکړی شو له یوې خوا مقدس نظام ته د پوځ د خدمت ازمیښت ځای شي او د هغوی وسونه را میدان ته شي، او له بلې خوا سپاه د یوه ځلانده حقیقت په توګه راوخته او راوځلېده. د ایران د اسلامي انقلاب مشر بیا تاکید وکړ، نن له نیکه مرغه هیواد دفاع مرحلې ته رسیدلی، یعنی د پوځي امنیتي حالت چې په دې لاره برکت لاسته راغلی دی په دې ډول دی چې هیواد د بهرني ګواښ له لحاظه په تنبونکي حالت کې دی، یعنی اندېښمن نه دی، د قدرت احساس کوي، نور هم په دې پوهیږي، مخالفان او دښمنان هم په دې خبره پوهیږي.
د اسلامي انقلاب معظم لارښود له نظره د ایران د ولس او چارواکو لپاره د تپلی جنگ یوه مهمه لاسته راوړنه د دې اساسي اصل ثابتېدل و چې د دښمنانو د دسیسو په وړاندې د هیواد ساتنه یوازې په مقاومت سره ترسره کیږي، نه په تسلیمېدا سره. حضرت آیت الله العظما سید علی خامنهای په دې اړه وفرمایل، د سپېڅلي دفاع د جهاد په ټولګې کې د ایران ولس پوه شو چې کامیابي، پرمختګ، دښمنان شاته پاتېدل، د هیواد حفاظت ټول په مقاومت سره لاسته راځي، نه په تسلیمېدا سره. د ایران ولس په دې خبره پوه شو، دا زموږ لپاره به یو اصل بدل شو. موږ په دې اصل کې په ډیرو سیاسي، اقتصادي او کلتوري ډګرونو کې استفاده وکړه او کوو یې. د هیواد دریز په دغه شان ډیرو مسلو او موضوعګانو کې د مقاومت دریز دی، د ترقی او پرمختګ دریز دی، نه د شاتګ او تسلیمېدو دریز. د اسلامي انقلاب معظم لارښود د غرض وویل چې موږ له نیکه مرغه په دغې روحیې سره وکړی شول د دښمن ځینې نقشې شنډې او ماتې کړو. دوی وفرمایل، دښمن د نوي منځني ختیځ پلان رامنځته کړ خو ناکامه شو. دښمن زموږ په پولو له هوا او سمندره تیری په داسې ډول پیل کړل چې ناکام شو. هوایی ډرون یې ورته وویشته، سمندري تیری ګرمو یې ونیول، په ځان ملي باور یعنی همدا دا مو په سپېڅلي دفاع کې له زده کړې اصله اخیستې دي چې مقاومت د هیواد د حفاظت لاره ده.
ډیرو قدرمن اوریدونکو د ایران د اسلامي انقلاب د ستر لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنائی ایوان دښنا چې په تیره بیا په وروستیو کلونو کې ډیرې د هغې په اړه خبرې کړې دي د بیانولو جهاد دی. هغه په دې نظر دی چې باید نوی او ځوان نسل د اسلامي انقلاب او تپلي جنگ له حقیقتونو څخه خبر کړی شي او که موږ په صحیح توګه هغوی ته دا روایت بیان او روښانه نه کړو دښمنان به حقایق پټه ور بیان کړي. دوی په دې اړه فرمایي د دښمن کوشش دا دی چې د لوړویو او سر بلندیو انکار وکړي. هغوی په ډیر زور شور سره تبلیغي او رسندوي فعالیتونه کوي. هغوی کوشش کوي په تبلیغاتو سره په رسندوي فعالیتونو سره زموږ ځوانان د استکبار هیبت او دبدبه وښیي. د هغوی ځلاوې او شان و شوکت یې په سترګو کې لوی وبرېښوي. د استکبار ترخه او تیاره څیزونه پټ کړي او د دې په مقابل کې د سپیڅلې دفاع پیز او اهمیت او دې سره اړونده مسالې پټې کړي. دښمن غواړي خل له استکباره وویروي، نو ځکه د روایت او بیانولو دا کار ډیر مهم دی. دوی په دوام کې ټینګار وکړ چې باید هڅه وشي چې د سپیڅلې دفاع په اړه د غلطو او تحریف شویو روایتونو او دروغو ځواب وویل شي او همداراز په خپل انقلاب د اصل په اړه هم همدا شان روایتونو ته ځواب ورکړی شي او کوم کسان چې د پن او هنر خاوندان دي، د فکر او کار خاوندان دي، باید په دې لاره کې ښه کارونه وکړی شي انشاءالله.
خوږو دوستانو، د دغه مطلب وخت هم هم دومره و، نو له تاسو هم اجازه غواړم.
خدای پامان.
تهران د پښتو خبرونه خوږو مینوالو، د خبرونه په دې شبو کې هم سیماب سره د خپل ګران ملګری
جمیل حسین بنگش
ستاسو خدمت ته حاضر شوه دي. څو د ولایت او امامت د اسمان د اتم ځلان د ستوري حضرت امام رضا علیه السلام د شهادت په مناسبت ځانګړی پروګرام ستاسو خدمت ته وړاندې کړی. هیله ده د استفادې وړ مو وګرځي.
ایزانو په دې ورځو کې په مشهد مقدس ښار کې د حضرت امام رضا علیه السلام د حرم انګړ او چاپیرا ځایونه د هغه حضرت په بیر کې غمجن او په تورو ټوکو سره پوښل شوی دی. د هغه حضرت ملکوتی بارگا چې څنګه د تل لپاره د زړستړیو د پانازه او د مینوالو زیارتگاه ده، او سم د خراسان د سلطان حضرت علی ابن مصر رضا علیه السلام د شهادت په مناسبت په تورو ټوکو پوښلی شوی ده. بوډاګان او ځوانان خلک لګیا دي د تسلیت عرض کولو لپاره حرم ته داخلیږي او د رضا رضا په غږونو سره او نوحې وایي. د خدای د ګران رسول د پاک لمسی حضرت امام رضا علیه السلام د شهادت په مناسبت ټولو مسلمانانو ته تسلیت ویو او دعا کوو چې دغه حضرت للارې او طریقې څخه په پیروي کې مو پایداره او ثابت قدمه وساتي.
دوستانو، حضرت امام رضا علیہ السلام په 103 هجری قمری کال کې په داسې حال کې چې 15 کلن وو، د خپل پلار بزرګوار حضرت امام موسی کاظم علیہ السلام له شهادت وروسته د مسلمانانو د امامت او رهبرۍ مسولیت په غاړه واخیسته، او تر 200 لومړی هجری قمری کال پورې په مدینه منوره کې ژوند وکړ. په دغه کال عباسی خلیفہ مامون د یو سیاسي چالاکۍ په بنیاد له امام رضا علیہ السلام وغوښتل چې مرو خار ته لاړ شي. د مامون د زور او ټینګار له کبله بالاخره امام بزرګوار له مدینه منوره څخه د عباسی حکومت مرکز مرو خار ته لاړ. مرو ته د امام بزرګوار سفر د هغه حضرت د ژوند له مهمو واقعاتو څخه و، ځکه چې دغه د امام رضا علیه السلام معنوي عظمت او لوړ علمی مقام له مخکې نه زیات څرګند کړ. په دې ډول چې د مرو او خراسان خلک د هغه بزرګوار په پیژندګلوي سره لیواله شول چې له نږدې څخه یې وویني، او د حضرت امام رضا علیه السلام د باس او علم او پوهې په محفل کې د حقیقت خواږه مزه وڅکي. امام بزرګوار په مر سیمه یعنی په خوانی خراسان کې تقریبا 2 کاله تیر کړل، او بیا له هغه وروسته په 203 هجری قمری کال کې د عباسی خلیفہ مامون په حکم ورته زهر ورکړل شول، او د سفر د میاشتې په آخري نیټه شهید شو.
عزیزانو، حضرت علی ابن مسر رضا علیہ السلام د اسلام د قدرمن پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم او نور و معصومین و پشان د شریف و اخلاق و او د بندگی د صحیح آداب و معیار دے، او لزنو چارو څخه دا غوی منی د اخلاقی رضائل او پلیدی و د شناخت بنیاد دے. اغه حضرت به د قران کریم لا مبارک او آیتونو په استفاده او د خپل ژوند په متن کې د قران مجید په ګرځولو سره د توحید او د خدای پاک ته د توجه تخم په خپل او د نورو په روحونو کې شیند، او هغه به د بندګۍ او سعادت صحیح لارې ته راوستل. هغه پاک امام په یو خلی بیان کې فرمایي، د عیسی علیہ السلام په غوتمه باندې دا دوه جملې لیکل شوې چې هغه یې له انجیل څخه راخستی وي. نیکمرغه دی هغه بنده چې د خدای در را یادیدو سبب شي، او افسوس دی د هغه بنده په حال چې د خدای د هیرولو سبب شي. حضرت امام رضا علیہ السلام له خپل 55 کلن مبارک عمر څخه 40 کاله د اسلامی امت رهبری او امامت په غاړه درلوده، او په هغه زمانہ کې چې د علم او پوهې د غوړېدو زمانہ و، په خپل علمی استدلالونو او لارښوونو سره د مختلفو دینونو عالمان او متکلمان ګوته په خلا کول، او ټول به په آسمانی کتابونو باندې د امام لا پوهې او تسلط څخه حیرانیدل. اسلامی عالمان او پوهان باوری دي چې د امام ویناوی یو ډول د توحید، نبوت، امامت، قیامت، ایمان، کفر په باره کې د قران مجید د آیتونو یو ډول بیان او تفصیل، او په کلی توګه د قران کریم د اعتقادی تعلیمات او شرح او تفصیل دی. په حقیقت کې د امام رضا علیه السلام کریمانه اخلاق، آداب او نصیحتونه د قران مجید د اخلاقی آیاتونو بیانون کړي، او قران مجید حضرت امام رضا علیه السلام په افکار، گفتار او کردار کې پورا تجسم او عینیت موندلې ده. ابراهیم ابن عباس په دې باره کې وایي، داغه حضرت ویناوي بیانونه، ځوابونه او شواهد لا قران مجید څخه اخیستل شوی، او هر درې ورځو کې به قران ختمو، او فرمایل به کم وخت له قران مجید لا درې ورځو نه زر ختم کړل، نو دا کار به مې کاوه، خو زه لا هیڅ یو آیت نه تیرېږم، مګر دا چې په باره کې فکر کوم چې د څه په اړه نازل شوی دی.
دوستانو د حضرت امام رضا علیہ السلام یو صحابی ترې پوښتنه وکړه، د قرآن په باب ستاسو نظر څه دی؟ امام بزرگوار وفرمایل، قرآن د خدای خبرې دی، له حد تجاوز ونه کړی او هدایت بې له د قرآن لرنا په بل څه ملټوي او له دینه بغیر به گمراه شي. حضرت امام رضا علیہ السلام په دې خبرې سره دا په ډاګه کوي چې هدایت او د نیکمرغۍ لاره د قرآن مجید له آیتونو او تعلیماتو سره په تماس پیدا کولو کې ده، او ترې مخکې کېدل یا ترې وروسته پاتې کېدل گمراهی ده. امام بزرگوار قرآن مجید د بندگانو ترمنځ محکمه رسۍ، مضبوطه وسیله او د خدای برتره عین معرفي کوي چې د جنت و خواته لارښوونه کوي او له جهنم نجات ورکوي. د وخت په تیرېدو سره نه زړیږي او په ژبو باندې په تکرار سره یې ارزښت او اثر نه کمیږي، ځکه چې خداوند متعال هغه د یوې خاصې زمانې لپاره نه دی ګرځولی، بلکې د انسانانو په ټول ژوند کې د هغوی ټولو لپاره حجت او برهان دی، او نه ورته له مخې او نه له شا باطل نشي داخلېدی، او د حکیم او ستایل شوی خدای پاک لخوا نازل شوی دی.
ایزانو حضرت امام رضا علیہ السلام تا د عالم آل محمد لقب ورکل شوی دی. ابا سلط نقلی چې امام موسی کاظم علیہ السلام خپل زامنو ته وفرمایل، ستا سورور علی ابن موسی د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم د قران او خيار او پوها کسته خپل دینی پوښتنه او ضرورتونه لاغه تر لاسه کړي، او هغه څه چې درته تعلیم کړل یاد وساته. مامون به د حضرت امام رضا علیه السلام لپاره د مناظره غونډې جوړولې. لاغه غونډو څخه د هغه مقصد دا نه و چې د خدای د ګران رسول د کورنۍ علمی عظمت او حقانیت خلکو ته ثابت کړي. معمون به په دغو غونډو کې د مختلفو مذهبونو او فرقو عالمان رابلل، او امام رضا علیه السلام به د هغوی مخې ته کښېنوه چې په خپل ګمان په دغو علمي سیالیو او مقابلو کې هغه حضرت په تنګسه کې راولي. دا هغه څه په اپوټه چې معمون فکر کوه د مختلفو دینونو له عالمانو او پوهانو سره علمي مناظرو هغه ته څه ګټه ورنه کړه، بلکې د خلاف په دربار کې د معمون لپاره یو لړ مشکلات را پیدا کړل. په همدې وجه معمون په دې خطرې باندې په پوهېدو سره چې په مناظرو کې د امام هوشمندانه او عالمانه شتون هغه حضرت د ټولو عالمانو او خلکو د توجه مرکز وګرځوه، له بلې خوا د امام لپاره خاص اعتبار او د هغه د امامت د څرګندېدو لپاره یوه زمینه رامنځته کړې ده، کوشش وکړ امام کنټرول کړي، له پوهانو او مینوالو سره تعلقات محدود کړي او د مناظرو لا خپرېدو څخه مخنیوي وکړي. په همدې وجه محمد بن عمر طوسی ته ماموریت وسپاره چې خلک د امام رضا علیه السلام له علمي محفلونو او کلامي بحثونو او درسونو څخه لیرې وساتي.
دوستانو حضرت علی ابن موسی رضا علیہ السلام معنوی مسلو ته په توجه او د عبادی چارو په ترسره کولو کې بخت وو. هغه بزرگوار د خپل زمانې تر ټولو زیات عبادت کوونکې او تر ټولو زیات پرهیزګار انسان و چې د کمال د عناصرو او کریمه صفاتونو په لرلو سره یې انسانیت ته سمه معنا ورکوله. رجاب بن ابی زحاق وایي، په خدای مې د قسم وي، لا امام رضا می زیاد څوک زیاده تقوا لرونکې، زیاد خدای ذکر کوونکې او زیاد د خدای لویری وریدونکې ونه لیده. امام بزرگوار به هر وخت د مسلمانانو د مشکلاتو په هواری او د ضرورتونو په اوارولو کې زیاد کوشش کوه، د بیمارانو او ناروغانو ته پوسته بتلو او په ډیری عاجزۍ او ورین تندید سره به یې د میلمنو میلمستیا کوله. د امام رضا علیه السلام زیات تعلیمات او علوم به د دې سبب کېدل چې د اسلامي نړۍ بزرگان او عالمان د هغه بزرگوار په خدمت کې حاضر شي. امام بزرگوار د خپل امامت په موده کې د ډیرو عالمانو او دانشورانو روزنه وکړه او د قرآن د تفسیر، حدیث، اخلاقو، احکامو او اسلامی طب وغیره په څانګو کې یو لړ مهم آثار په یادگار پریښي دي. امام رضا علیه السلام به د اسلام لار خلاصونکي تعلیمات خلکو ته بیانول. هغه بزرگوار په مدینه منوره او د خپل درس په حوزه کې زیات شاګردان غونډ کړي او د هغوی تربیت یې کوه. له هغو شاګردانو څخه چې لکه د پتنګانو د هغه بزرگوار د وجود لا شمې نه چاپېره به راغونډېدل او د هغه بزرگوار له علومو څخه به یې فیض حاصلوه. یو پکې زکریا بن آدم دی چې د ایران په کوم ښار کې د امام نمایندګي په غاړه درلوده. امام رضا علیه السلام هغه ته په یو لیکي لیکي، خدای پاک ستا د وجود په وجه له کوم ښاره مصیبتونه لرې کوي. د هغه بزرگوار له نورو نامتو شاګردانو څخه یونس بن عبدالرحمن، صفوان بن یحیی، حسن بن محبوب او علی بن میسم نمونه اخیستلی شو.
ایزانو یو ځل بیا درته د حضرت امام رضا علیه السلام د شهادت د کلیزې په مناسبت د تسلیت په ویلو سره د دې پروګرام وخت هم دلته پای ته رسی او د تاسو له حضور اجازه غواړو.
نیکمرغه ووسئ. Thank you.